درنو دوستانو ستړي مشي وخت سلور بجې شوې د ازادي رډیو یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږ شپږ تنه وژل شوي او دیار لس نور ټپیان دي. د افغانستان د یو شمېر مدني ټولنو غړي وایي که څه هم یو دېرش کاله مخکې د شوروي ځواکونه له افغانستان نه وتلي، خو لا یې هم منفي اغېزې په افغانستان کې پاتې دي. دا نور موضوعات په دې خبرونه کې در اورو. خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلال زئی سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن په خپل کلنی رپورت کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د ښځو د موقعیت په اړه خبرې کړې دي. او د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې د هیواد په هوبی ولایت کې 103 تنه په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. په حمله کې چې نن د کابل ښار په چارای قنبر سیمه کې وسوه، شپږ تنه وژل شوي او دیارلس تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار په 2 بجو وسوه او یوه پیاده سړی کړی وه.
امنیتی حوزه اړوند چرخ خبر په سیمه کې یو انتحاري چې منفجره توکي پرتان وزانته 14 نور کړه، چې له بعد مرغه دغه 14 پترڅ کې دوه تنه زمو قدرمن هوادوال چې ملکی کسان و شهیدان شوی او اته تنه نور ټپیان دي. همدارنګ دغه تروسی بریټ پترڅ کې څلور تنه نظامیان هم ټپیان شوی او شهیدان شوی او 15 تنه نور
رحیمی ویل چې په ابتدایي څېړنو کې ورته څرګنده شوی چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان داسې بشري ضد جنایت محکوموي، د تشدد پای ته رسېدل، د جنګ پای او سوله او اوربند غواړي، خو د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د ښځو د موقعیت په اړه خپل کلنی رپورت نن خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې تقریبا په سلو کې 15 ښځو ورته ویلي چې د کار په ځای کې ځان امن ګڼي. په دغه رپورت کې له 2202 ښځو سره چې عمرونه یې له 30 تر 40 کلونو پورې وو خبرې شوي دي. دا هغه ښځې دي چې په اردو یا په پولیسو کې خدمت کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورته ویلي دي چې یوازې 6.6% ښځو ورته ویلي چې له دوی سره د کار په ځای کې جنسي زور زیاتی سوی او یا پر حق تیری سوی دی. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کله چې دوی خپلې پوښتنې مشخصې کړې او په ځانګړو مواردو کې د ښځو څخه سوال نه وکړل، دغه شمېره چې وایي د کار په ځای کې جنسي تشدد ورسره سوی دی 14.4% ته لوړه سوی ده. په افغانستان کې په عمومي ډول د خلکو په منځ کې د معلوماتو د کموالي لعمله ډیر خلک د خپل حقوقو او پر خپل حقوقو د تیری او د هغوی د نقص په اړه موثق خبرې نسی کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ادارې سیګار ویلي چې په وروستیو 18 کلونو کې د افغانستان د ثبات د تامین او بیارغونې لپاره په هڅو کې 15,115 تنه وژل شوي یا زخمیان شوي دي. په دې کې 2,204 راتي امریکایان ملکیان او پوځیان شامل دي. سیګار نن په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا په پروژو کې تر 2,000 زیات افغانان وژل شوي دي. د سیګار په رپورت کې همداراز ویل شوي چې په دې موده کې 1,102 تنه د بیارغونې له پروژو څخه برمته شوي دي یا بېدرکه شوي دي. د شمال د نفت او ګاز د تصفیې د تاسیساتو کارکوونکو نن د مزار شریف او شبرغان ترمنځ لاره بنده کړه. کارګرانو نن د جوزجان د مستوفیت د ادارې مخې ته د اعتراض خیمې درولې وې. په اعتراض کوونکو کې وطن ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر همه گپای ما در کرسی نشسته، ما راه شبرغان مزار
دی وای چې زموږ 512 کارګران او انجینران له کار ایستل شوي دي. دا کار ته کانو پټرولیم وزارت کړه یوازې دیرش کارګران ته تشکیل جوړ سوی او بودیجه هم نه ده ورکړل سوی. دوی وایي چې تر څو د دوی شکایت وانه ورېدل سي دوی به د شبرغان او مزار شریف ترمنځ لاره تړلې وساتي. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي دي چې دوی د دغې ستونزې د حل هڅې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د اسلامي انقلاب د یو څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په وینا کې پر ایرانیانو غږ کړی چې پر روانو پارلماني ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په ایران کې اسلامي انقلاب په 1979 میلادي کال کې وشو او سږ یو څلوېښت کلن سو. سره له دې چې ډېر ایرانیان د خراب اقتصادي وضعیت او د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د سقوط له امله په قهر دي او په وروستیو کې اعتراضي مظاهرې هم وکړې. د تهران په لارو او کوڅو کې نن لسګونه زره کسان د اسلامي انقلاب د لمانځلو لپاره راوتلي وو. د ایران بیرغونه او د آیت الله روح الله خامنه‌ای عکسونه یې لږدول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان د خلکو لوی غونډې ته وینا وکړه. او د چین د روغتیا ملي کمیسون نن وویل چې د هغه هیواد په هوبی ولایت کې چې د کورونا ویروس مرکز دی نور 103 تنه په دغه ویروس باندې مړه شوي او نږدې 2000 سل نوې پیښې ثبت شوي دي. د ادارې پرون هم د کورونا ویروس له امله د 103 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. په چین کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1400 ته اوس رسېدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په چین کې په دغه ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 340 دی. د نړۍ په نورو څلوېښتو هېوادونو کې هم د کورونا ویروس 319 مثبتې پیښې ثبت شوي او د یوه وګړي د مړینې خبر ورکړ شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. دا حمله نن د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه او په کابل ښار کې له څه مودې نسبي ارامۍ وروسته یو خونړی برید دی چې ترسره کیږي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره 2 ورځنی کنفرانس جوړ شي. د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. ریپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ تلفات مخ په زیاتېدو دي. په دې موضوع به هم تازه حال در سره شریکو. د 19 په پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی او د ګوړې اچار مه هېروئ. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا په کابل کې له نږدې 2 میاشتې نسبي امنیت وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. له دې پوره 2 میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم په سیمه کې په یو بهرني امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې له امله یې لږ تر لږه شلو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو. بله، دا سرکاري
کابل لنګدي 2 میاشتې نه نسبي ارامتي اورسته د سې شنبې په ورځ یو وار بیا د یوې انتحاري حمله شاهدو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پهلې انتحاري حمله کوونکي چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو د سې شنبې سهار نږدې 2 بجې د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه چرته چې د مارشال قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ د دروازې لومړی قرول هم موقعیت لري د عمومي سړک په سر انتحار وکړ. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي چې څلور پوځیان او دوی ولسی وګړي دي.
له بده مرغه د دغې چاودنې په ترڅ کې موږ 2 تنه ملکي کسانو ژوند د لاسه ورکړل، یو 8 تنه نور ټپیان دي. همدارنګه د دغه توریستي برید په پایله کې 4 تنه نظامیان هم شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې تر څنګ پولیسو په ظاهر کې هغه موټربم چې از دښمن د ملکي کسانو د وژنو او د تلفاتو اړولو په برخه کې تدقیق کړی ول او وړاندې هغه کشف او خنثی کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت هم په دې انتحاري حمله کې د ملي اردو د څلورو منصبینو د وژل کېدو او د غشان د 15 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي دغه انتحاري حمله اغندلې ده. دا په کابل کې له نږدې 2 میاشتنی ځنډ وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. له دې پوره 2 میاشتې وړاندې د کابل د 15مې حوزې اړوند د قسیم سړک په سیمه کې په یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه لامل الکتر لگا شلو ملکیانو تا مرگ جوبلا واوخته. د مارشال قسیم فهیم په دې پوځي اکاډمۍ له دې وړاندې هم ورته حملې شوې دي. په دې پوځي اکاډمۍ وروستۍ هم انتحاري حمله د روان کال د جوزا په میاشت کې شوې چې لامل یې د امنیتي چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو چې مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلی او خو د تازه حملې مسؤلیت تر دې دمه هیڅ وسله والې ډلې نه دی منلی. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د طالبانو کار بولي خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دغه ډله لاس نه لري. خو پوښتنه دا ده چې که وسله وال طالبان په دې حمله کې لاس نه لري او داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې په اړه څه نه وایي، څوک د دغه حملې ترسره کوي؟ که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو او داعش تر څنګ له شلو ډېرې نورې وسله والې ډلې شته چې جګړه کوي، خو د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صاحب وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، ځینې ډلې شته چې په دې ډول حملو غواړي دغه خبرې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
دا خو احتمالات ډېر دي، ولې چې موږ هر وخت د حکومتي مقاماتو نه چې اورېدلي دي چې دوی وایي شل یو ویشت ګروپه دي چې دا فعال دي په افغانستان کې، چې نارامي خلقه کوي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ارام د امریکا په مشرۍ راشي او بیرته رژیم ټینګ شي.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وړم ورځ ویلي چې تازه د طالبانو یو پلاوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. تېره ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملی طرح جوړ کړی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
دوستانو، له کابل سټوډیو څخه اکرام الله اکرام و چې دغلته یې د نننۍ حملې حال راکړ. په دې کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر دیارلسو زیات نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. د دې وزارت چارواکي وایي دغه کانفرنس د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د روانې میلادي میاشتې له 18 تر 23 نیټې پورې جوړیږي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد پر روان اونۍ د افغان کډوالو په تړاو د یو مهم نړیوال کانفرنس کوربوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا کانفرنس راتلونکي اونۍ جوړیږي. د شلو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د دې وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې کانفرنس کې له افغانستان نه هم یو لوړ پوړی پلاوی ګډون کوي.
راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یو نړیواله ناسته جوړیږي چې په دې کې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړي توګه د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو استاذ ګډون کوي. د دې کانفرنس یوازینی هدف د کډوالو ستونزو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه ده.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي. پاکستان کې د افغان کډوالو د کډوالۍ څلور لسیزې پوره شوې. دغه وزارت د دې کانفرنس هدف په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه، ستونزو ته رسیدنه او د بیرته راستنیدو لپاره په افغانستان کې دننه ورته د لازمو اسانتیاو برابرول دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي جوړیدونکی کانفرنس د کډوالو د ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو لپاره یو ښه فرصت دی. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي نادر فرهاد د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کانفرنس د پاکستان د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په همکاري جوړیږي.
کانفرنس بین المللی امید مره
دغه نړیوال کانفرنس زموږ او کډوالو لپاره چې باید له یاد ونويستل شي یو هله بخونکې فرصت دی. ترڅو وکولې شو له دې فرصت څخه په استفاده د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړو. دغه شاندغه کانفرنس باید دې ته زمينه برابر کړي چې په افغانستان کې ستري پروژې هغه ډول چې حکومت یې په تطبیق کې جدي دی نور اړخونه هم جدي ووسی. حمایت جامعه جهانی
قرار بگیره، اونچنان که دولت افغانستان تلاش داره با اداره یونیسیا کار.
ښاغلی فرهاد وی په دې حساس شرایطو کې داسې کانفرنسونو جوړول یو اړتیا ده. په کابل کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویند وایي که د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي، ملګري ملتونه او افغان حکومت کولی شي په تدریجي ډول ټول افغانان خپل هیواد ته راستانه کړي. د دې معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په پاکستان کې 2.4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دې کې 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د ښاغلي فرهاد په خبره په ایران کې بیا شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات ښیي چې د 2023 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د یو شمیر مدني ټولنو غړي وایي که هم 1.5 کال مخکې شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو لا یې هم د یرغل منفي اغیزې په افغانستان کې پاتې دي. د معلولینو په شمول د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سه شنبې په ورځ په دې تړاو په کابل کې غونډه وکړه او د شوروي ځواکونو یرغل وغندل. د ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
د مدني ټولنو یو شمیر غړي او افغان معلولین وایي په افغانستان کې رواني ناخوالې، ناامني او بې ثباتي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. دوی وایي په داسې حال کې چې له دغه هیواد د دوی د وتلو 1.5 کلونه پوره کیږي، خو د یرغل نښې نښانې محسوس کیږي. د مدني ټولنې یو غړي ډاکټر محمد ایواز حسنزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو د نیټې د رسیدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه پورې کم هغه ناخوالې چې وروسته د روسانو له تجاوز ویل شم یا رانوتو، د دلته افغانانو ډېرې ناخوالې ولیدلې. جګړې کې هر څه له لاسه ورکړه، اوس هم روسان په د مخالفینو وسلوانو په لیکو کې جنګ کوي.
د پخواني شوروي ځواکونه د 1950 لمریز کال د جدي پښپګمه افغانستان ته راغلل. د حفیظ الله امین حکومت نسکور او ببرک کارملي واک ته ورسوه، خو 9 کال وروسته یعنی د 1978 کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال بیرته له دغه هیواد ووتل. د رپورټونو پر بنسټ په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په 9 کال پاتې کېدو کې شاوخوا 1 میلیونه کسان وژل شول او په میلیونونه نورې معلول او دغه شان کډوالۍ ته اړ شول. صفي الله چې دواړه پښې په جګړه کې پرې شوي وایي یوازینی هیله دا ده چې په هیواد کې سوله راشي او روانه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي همدا شان د ژوند د ناخوالو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا از مدت معدلیت دو سال میشه در مشکلات مدرک زیاد است، خو چون دغه دولت هیڅ کوم توجه جدی تاله نکرده.
نوموړي وویل په افغانستان کې له تیرو نږدې 4 لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي اصلي لامل پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل دی، او لا هم په دې هیواد کې جګړې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناتو دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبرې به دا ځل د سولې پر هلو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسلو راڅرخي. په مکړی په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12 او 13 یعنی د 4 شنبې او 5 شنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل:
And despite the challenging circumstances, the Afghans
دای وای له سخت شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه له 10 ورځو زیات کتلي چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخته سیاسي حلارې ته چمتو کیږي، داسې حلارې چې د دیموکراسۍ او افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي. بل لور ته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناټو له سرمشریزې وروسته د ناټو د وزیرانو لومړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکې او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د ده پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناټو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول یې د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناټو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغه ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ریپورټونه وایي په چین کې د کرونا د وایروس د ناروغۍ له کبله تلفات مخ په زیاتېدو دي. چارواکو ویل چې پرون د دې بیمارۍ له کبله 1,000 کسان نور هم مړه شول. په دې سره د کرونا د وایروس له کبله د مړینو شمیره په چین کې تر 0 واوښته. څه د پاسه 40,000 نور کسان په دې ناروغۍ اخته پیژندل شوي. دا چین ولسمشر د هابی ولایت وضعیت چې د ناروغۍ د خپرېدو مرکز ګڼل کیږي وخیم ګڼلې وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لا زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. دا دې ولایت په مرکز ووهان کې 40 افغان محصلان او یو شمېر کورنۍ هم اوسي. سلطان محمد په ووهان کې افغان محصل مشال جمالزی سره په ټلیفون خبرې کړي او په پایل کې د ښار د وضعیت پوښتنه ترې کړي.
مخکنه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی او وحشت نورم ډېر شوی دی او د خلکو روحي حالت نورم خراب شوی دی او ستاره دیوارکه نور خارجي مسئولین د دې هېواد ټول د دې ښار نه ټول وتلي دي. تنها افغانان دلته پاتې دي او د افغانانو تر اوسه پورې وضعیت شکر د خدای د په ویروس باندې نه دي مبتلا شوي ولې روحي حالت یې ډېر خراب دی.
تاسو چیرته اوسئ؟ لیلیه کې اوسئ که نه بل چیرته منتقل شوي یاستئ؟ څه خورئ څه څکئ؟
په موږ په دوه رقمې تر اوسه موږ ټول په ووهان ښار کې یو. افغانان
لیلیه کې
لیلیه کې یو. بعض مسئلین په لیلیه کې دي او هغه څوک چې فامیلونه لري هغه بهر د لیلیو نه ژوند کوي. چې موږ ته د پوهنتون د خوانه ډوډۍ راکول کېږي خو بیا هم داسې ډوډۍ نه ده چې سړی لکه د عادي حالت نه خیر فرق کوي خو بیا هم داسې نه ده لکه یعنې د چینایي ډوډۍ ده لږ فرق ډېر دی د مسلمان د ډوډۍ سره. او هغه فامیلونه چې بهر ژوند کوي د لیلیونه هغه واقعا ډېر په مشکلاتو کې دي ځکه سوپر مارکیټونه او دوکانونه ټول بسته دي. قرنطین دی حالت او د دې د غذایي توکي ته لاسرسی ډېر کم دی حتی پیدا کېږي نه بعضې وختونه ورته. او د دې ښار د توپیر د نور ښارونه په دې ډېر دی ځکه دلته ویروس پیدا شوی او حالت یې ډېر خراب دی او د افغانانو روحي حالت هم ډېر خراب دی.
او جمال زی صاحب په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل څنګه دي؟ تګ راتګ د ترانسپورت څنګه دی؟ آیا سفارت د افغانستان یا چارواکو تاسو سره تماس نیولی که نه؟ څه درته ویلي چې تاسو به عملته ویی که نه راغواړم افغانستان ته که نه د چین کوم بل ښار ته وباسي؟
په دې ښار کې ټول ښار قرنطین دی او ترانسپورت هېڅ شی نشته. خلک ګرځېدی نه شي حتی په هوا کې کیمیاوي مواد دي پاشي کړې ده چې ډېر وضعیت یې خراب ده. څوک بهر ته وتلی نه شي. موږ د چارواکو سره په تماس کې وو. چارواکو کې د دې 20 ورځو راهیسې چې د موږ قرنطین حالت حتی پوره شوی دی قرنطین ده دي.
افغان چارواکي نو مقصد دی؟
او افغان چارواکي.
بله مهرباني.
افغان چارواکي موږ ته د 20 ورځو راهیسې وایي چې نن او سبا خو تر اوسه پورې موږ ته داسې عملي لاس په کار نه دي شوي.
تاسو څه غواړئ چې افغانستان ته ستانه شئ که نه په چین کې پاتې شئ؟ تاسو خپله څه غواړئ؟
موږ چې تر کومه حده ګورو د چین حالات خو نور هم لږ د نورو هېوادونو په توپیر لږ خراب دی. په دې حالت کې د خلکو روحي حالت ډېر خراب دی او موږ غواړو چې افغانستان ته انتقال شو. موږ په افغانستان کې د افغانانو او د چارواکو د دې په خاطر چې دی مطمئنه شي چې موږ څه ویروس او نور څه داسې چې څه مبتلا شوي نه یو، موږ خپله پیشنهاد هم وکړه چې موږ د اوله موږ پیشنهاد کړی او چې موږ غواړو په کابل کې بیا هم قرنطین شو، ځکه تاسو هم مطمئن شئ او نور هم خلک مطمئن شي چې به موږ داسې ویروس نه لرو.
داسې رپورټونه هم شته چې څو سوه یا څو زره کسانو شفا موندلې ده، له شفاخانونه رخصت شوي دي.
هغه په همدغه کسان چې ویل شوي دي هغه ته شفا موندلې ده. تر کومه حاله چې موږ ګورو هغه باندې یا شکي و یا ډېر فشار نه پرې راوړی دی او یا داسې مبتلا پرې نه و، لکه د نور خو ډېر وضعیت چې اوس خراب دی، خلک ډېر کې ژوند لاسوار کړی او ډېر خلک اوس بې مبتلا هم دي.
دوستانو، په چین کې افغان محصل مشل جمالزی و د په ووهان کې دی چیرې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله ښار تړل شوی، خلک په قرنطین کې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو داسې هیډفون چې د اوریدو سربیره نورې ګڼې چارې هم سنبالولی شي. عصمت ساروان مو ترې خبرې.
دایسن کمپنۍ داسې هیډفونونه جوړ کړي چې د خپل اصلي کار یعنی د اوریدو ترڅنګ هوا هم تصفیه کوي. دایسن کمپنۍ چې د برقي جارو او درایر یا د ویښتانو وچولو د ماشینونو په جوړولو کې شهرت موندلی، د تیر کال د جولای په میاشت کې د هوا د تصفیه کوونکي هیډفون د اختراع حق ثبت کړ. دا هیډفون د دې ترڅنګ چې د خپل کارونکي شخص د شاوخوا ځای هوا تصفیه کوي، د موسیقۍ د اوریدو لپاره هم ډیر مناسب دی. د هیډفون په منځ کې یو فلټر ایښودل شوی چې هوا تصفیه کوي. هیډفون یو پکی لري چې څرخونه یې نږدې 40 میلی متره دي او څرخ په هر دقیقه کې نږدې 2000 ځلې څرخي او په هر ثانیه کې 1.5 لیتر هوا تصفیه کوي. دا هیډفون نه یوازې دوړی او خاورې تصفیه کوي، بلکې مضر باکتریاوې هم فلتر کوي. دایسن کمپنۍ ادعا لري چې دا هیډفون د شاوخوا ککړه هوا فلتر کوي او دا کار د دې هیډفون له کاروونکي سره مرسته کوي چې په صحیح فضا کې ووسی.
ستاسو له پیغامونو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بندي. دا د معلمینو په سرنوش باندې لوبې دي. موږ ډېر سخت پتنګ راغلي یو، ټول معلمین پتنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه ټول. حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه ولرم چې دغه ماشونه ورته د خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام. زه د لوګر ولایت نظر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د حاضر د ولسوالۍ اکثر نفر ته لوګر کې ایسار دي او په میاشتو میاشتو هلته پراته دي چې څه پیسې دي. هغه ټول هلته خولې لارې پرې باندې خدای دې وکړي چې د دغو خلکو دپاره یو پرواز پرې نږدې وخت وکړي. وسلام. اصلاح الدین ترکیه ما له کندهار زړی څخه. او مشکل مداغه دی چې درو په نتیجه کې چې خلابونه راغلي و خلکو ته سرایونه ورنړېدلې دي. دولت د دې پر ځای چې د دې سره همکاري وکړي سرایونه ورجوړ کړي، نو هغه کسان خپل سرایونه په خپل مصرف جوړي، په خپل شخصي لګښت کې جوړي. بیا هم دولت ورته درې چراکه څخه چې راکه دی ولزره راکه جار لزره. نو زموږ په سیمه کې دغه مشکلات روان دي. تاسو در مسئول شرواکو ورسوي مشخص خپل ځغ رسولي دي. څوک مو ځغ نه اوري. نو دغه مو پیغام دی. وسلام د ازادي رادیو تمنن.
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین سات کې پولیو سات کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې نه دی ورکوي. نو په یوه ژمه زموږ په ولسوالۍ کې بند امنې ده. زموږ د ګرمسیر ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لړ کې دغه زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
ستاسو پیغام
تاسی نظر.
درنو دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته. په خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرامونه وړاندې کیږي، خو تر هغې مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په چارای قمبر کې د چاودنې غندنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې د افغانستان خلک داسې بشري ضد جنایتونه غندي، سوله غواړي او د اوربند ټینګېدل غواړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي دي چې په افغانستان کې له 2002 میلادي کال تر 2013 میلادي کال چې د دغه هیواد د بیا رغونې چارې پایل او اوج ته ورسېدې، 15,015 کسان په دغو پروژو کې چې د امریکا متحدو ایالاتو سرته رسولې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا متحدو د امریکا د دغه لوړ رتبه ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې په دغه موده کې د امریکا د بیا رغونې په پروژو کې 1,012 کارګران او انجینران یا تښتول سوي دي او یا لا درک سوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د هیواد کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې په مناسبت خلکو ته وینا وکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. حسن روحانی نن د تهران د ازادۍ پر میدان باندې لسهاو زره خلکو ته چې د ایران بیرغونه یې لږدول خبرې کړې دي. او په چین کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس له امله د دغه هیواد په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس مرکز بلل کیږي نوی پیښې ثبت شوې دي او نور خلک هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په چین کې تر 40,000 زیات کسان اوس په دغه ویروس باندې اخته دي. د ازادي رادیو اوریدونکو، اوس په د افغانستان کې د دې ساعت سپورت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې درې نړیوال شل اوریزو لوبو ترسره کولو په موخه نن سهار له کابل څخه هندوستان ته روانه سوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په هندوستان کې له شاوخوا دریو اونیو تمریناتو وروسته د مارچ په 6، 7، او 10 نیټه له ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په خبره دغه لوبې به د افغانستان په کوربهتوب د هندوستان په گریټر نویډا کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي. د هرات دوه تنه غرختون کې د دمو